یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. وړاندې هڅه کوو چې د ملي شورا له ودانۍ د ټلیفون له لارې له خپل خبریال څخه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې د ولسمه کاری دوره پرانیسته. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شوه. دا شیبه ولسمشر غنی په ولسی جرګه کې وینا کوي.
امسال شکستان دی و موجه اول حملات بهاری طالبان کان را ناحق الفتح نامیدن تا حال ناکام است. از جناب مایب سب، خالد سب، اندرابی سب، ستانگزه سب.
ترده مخی په پارلمانی چارو که ده دولت ده وزارت ده اطلاعات و عامه اړیکو رئیس زاکر الله فرزایی آزادی رادیو ته ویل چې ده نوی ولسی جرګې ده پرانستنې په غونډه کې به د کابینې غړي او بریالي استازي ګډون لري. ده ولسی جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې لا هم نه دي اعلان کړي. د امریکا، چین او روسیې استازو د افغانستان په اړه پرون پنجشنبه په مسکو کې غونډه وکړه او ویل چې د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدر موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو اجماع ته ورسېدل. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې. د چین د سینوا خبری آژانس د راپور له مخې د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبق او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب د حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ریپرس خبری آژانس وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلور سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د کانګرس یوې سرچینې رویټرز ته ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د مې له 1 نیټې څخه پیل شي. په راپور کې د امریکایي چارواکو او کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغیزمن کیدو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلی بهرامی خلی ویل شوی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې د سیمې هیوادونو یوې خواته کړي او په یوازې ځان یې دا بهیر روان کړی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوریم. روغتیایي چارواکو د امریکا کلیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دا نشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونه وځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. دی وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادی واستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ بیجنګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جنګ ولید. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته ولاړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي معلومات له چین سره شریک کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو مراسم په کابل کې روان دي. وړاندې کابل ته ورسو او په دې اړه نور معلومات له خپل خبریاله اخلو. د افغانستان د سولې په ارتباط به په دې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو استازی په روزګان کې وو او په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اوربند وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي.
د نوي ولسي جرګې د پرانیستلو په اړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له دولسمو بجو وروسته بحث لرو. له قانوني پلوه دا مسله څه ده؟ ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د ملي شورا ودانۍ ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، تر اوسه پورې ولسمشر چې وینا کړې ده او فکر کوم چې وینا یې لا هم روانه ده، کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه؟
د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانسته شوه. د دې وینا اوس هم جریان لري. په دغه غونډه کې هغه وکیلان حضور لري چې نمونه یې په نهایي لیست کې بریالي اعلان شوي دي. د ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی وینا اوس هم روانه ده. د نوی ولسی جرګې نه هیله وکړه چې خپل کارونه هغه په تیرو دورو کې چې څه ستونزې وې هغه پکې باید تکرار نه شي. د امنیتي ارګانونو ته هم اشاره وکړه چې د امنیتي ارګانونو په استخدام کې باید د مثبت سیاست نه کار واخیستل شي او هغه سلیقي برخوردونه چې په استخدام کې پخوا تر دې موجود وو باید هغې مخه ونیول شي. بلې، د دې بیانیه روانه ده او په نورو موضوعګانو لکه انتخابات
سین صاحب تاسو راسره اوسئ. د ولسمشر غني د وینا یوه برخه اورو.
هر شی چې د افغانانو په جیب کې پیسې راوړي زه د هغه استازی یم. برق یکی از ضروریات عمده کشور ماست و ما افتخار داریم.
جمهور رئیس مختلف موضوعاتو ته لکه څنګه چې سین صاحب تاسو اشاره وکړه په وینا کې اشاره کړې دي، د سولې په ارتباط تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
د سولې په ارتباط تر اوسه خبرې نه دي کړي. شاید شیبه وروسته په دې حساب په دې برخه کې هم خبرې وکړي، خو دا ویل چې د دغه نن ورځ چې مونږ د دې شهیدانو باید د شپږ میاشتې مخکې باید د دې ورځې شهیدان وو، لیکن د انتخاباتو د کمیسیونونو د دې کفایتۍ په اساس باندې دغه ورځ نن ورځې ته وځلی.
البته مخکې چې مو په خبرونو کې د ولسمشر غني د وینا یوه برخه واورېده، د طالبانو الفتح عملیاتو ته اشاره وکړه او غالبا د دې لپاره چې د خبرونو د خبرو وړه برخه مو واورېدله هغه به یې غندلې وي. له دې پرته نور کوم موضوعات دي چې تر اوسه پورې ولسمشر په خپله وینا کې په هغه باندې تمرکز کړی؟
بلې، ولسمشر ویلي چې یو وخت داسې فکر کېدو چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې ځان د هېواد او د قانون او ملي حاکمیت نه دفاع نشي کولی. دوی وویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 1,40,000 بهرني ځواکونه دلته میشت وو، خو اوس دغه تعداد 14 ته کم شوی دی. او هغه څوک چې دا فکر یې کوو د هغو دا فکر غلط ثابت شو.
بله، یعنی 14,000 بهرني ځواکونه لا هم په افغانستان کې شته. سین صاحب خان محمد سین، مننه د ازادي راډیو خبریالو د افغانستان د ملي شورا له ودانۍ څخه چې د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غني د وینا مهم ټکي له تاسو سره شریکول. په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم هڅه کوو کچرته د ملي شورا د پرانیستلو د مراسمو پر مهال موږ نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له تاسو سره شریک کړو. له 12 بجو وروسته د ازادي راډیو رادیو په روانه خبرونه کې د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستلو په ارتباط بحث لرو، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. د دې بحث په جریان کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړم. البته اوس هم تاسو که چیرته قلم او کاغذ لري او یا په موبایل کې ثبتوي، د ټلیفون شمیرې ځان سره لیکلی شئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540 او بل شمیره د 0908 202 1550.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو ترمنځ د پنځنبې پروس د ملګر ملتولو استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې لشکې لوخاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کې.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنځشنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی.
For peace.
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په وروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د وروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سوته کوي، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوي، دستي نه کوي. انشاءالله صلح راتلونکی ده. خدا چې یو ساعت یو ورځ دمخه کېږي، هغه نور دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قرآن نه غواړي، نر ښځه نه غواړي، لوی وشنه نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګار سوله غواړو.
پاله غرونه باندې دغه زما جاغ دی چې تاسې هره ورځ دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزغان.
په اوروزغان کې قومي مشانو او ديني عالمانو د اوربند غشتنه وکړه. حال تلری په جنوب کې په هلمند ولایت کې بیا په سلګونو ديني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو ديني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند ديني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې ديني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یوسي سره متحد سي، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شې دی په مابین کې، دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دېرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزته سولې ته لارې چارې عمومي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده، او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل قومی مشر سمین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي، نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین ساز دپاره تاسو خپل مسؤلیت په شامه ته دا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ. نن د دې چار سه عجیبه پیدا وکړئ. هر سړی ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کشر شو کړئ. یوه عالم ته دړه ورته وایي، یوه طلب ته دړه ورته وایي، یوه مخالف دړه ورته وایي چې رضی زموږ سره د سولې پر ساتئ
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې دپاره د هم مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچت شي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم څوک مخالفین چې وي د دې دپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د دې جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کېږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د 3000 ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پکن کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. صفی الله سنګزي دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سنګزي صاحب، پوتین د څه لپاره پکن ته تللی او له چا سره یې کتلی دی تر اوسه؟
مننه. پوتین د جمعې پر ورځ پیکینګ ته په رسېدو لومړی د چین د یوې لارې یو کمربند مجمع کې ګډون وکړ او بیا یې وروسته خپل چینایي سیال شي جن پینګ وکوت. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته تللی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي په اړه باندې معلومات له چین سره شریک کړي. د دوی سرمشریزه پرون د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې وشوه، هغه ښار چې د شمالي کوریا سره نږدې پروت دی، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په ټرین کې ورته راغلی و. 200 کیلومتره لارې له پیونګیانګ ووهله او هلته ورسېده او بیا یې ورسره ولیدل. د دواړو مشرانو خبرې، البته د کیم جونګ اون او پوتین خبرې، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو باندې څرخېدي، او همدارنګه دوی ویل چې څنګه د پیونګیانګ د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مخالفتونه دفع شي. کیم له پوتین سره دغه سرمشریزه ډېره ګټوره بللې ده. کیم او پوتین داسې وخت سره وکتل چې د کوریا ټاپو وزمې په اړه باندې یا د غیر اټومي کولو خیل صالح په اړه باندې د امریکا سره د کیم جونګ اون مخالفت لا خپل ځای پاتې دی. د دوی د امریکا له ولسمشر سره د سرمشریزه هم کړی د دوه واري، یو وار په فبروري کې او بل وار تیر کال، خو نتیجه نه ده ورکړې. او امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې کیم جونګ اون او شمالي کوریا له اټومي پروګرام ځان خلاص کړي او نړیوال امنیت متوجه تهدیدونه لمینځه یوسي، خو شمالي کوریا کلک ضمانتونه غواړي او وایي چې باید د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه ترې لرې شي.
خو په دې وخت کې په روسیا څه کولای شي چې څه ډول کولای شي چې کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي؟
د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو او د پیونګیانګ په اټومي پروګرام کې د روسیې ښکېلتا ښایي د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ په خبرو کې د ماسکو دریز لا اوچت کړي او د دوی نفوذ زیات کړي، ځکه چې روسیه هم یو اټومي هیواد دی او اخوا د امریکا سیاله هم ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې له دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام وتړي، دغه هیواد نړیوال امنیتي تضمینونه غواړي. پوتین پرون ویلي چې شمالي کوریا د خپل امنیت په خاطر باندې درنیوالو امنیتی تضمین ته ضرورت لري. پوتین ویل چې حاضر دی د کیم سره د خپل سرمشریزه په اړه باندې ټول معلومات له امریکا او له نورو سره شریک کړي.
دا وایي د خپل سرمشریزې په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې کوو. دلته هېڅ پټه موضوع نشته. د روسیې دریځ تل واضح دی، هېڅ توطیې نشته. کیم جونګ اون په خپله له موږ غوښتي چې امریکایانو ته د هغه په دریځ او پښتنو باندې معلومات ورکړو.
بله، البته د واشنگتن هم وړاندیز کړی دی چې د کیم جونګ اون او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ به بله سرمشریزه کیږي، خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په دغسې غونډو کې برخه وانخلي، څه اعتراض لري. یو بلې موضوع ته چې په رسنیو کې اشاره شوې ده، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اصلا په پکینګ کې د شمالي کوریا د موضوع تر څنګ د یوه کمربند یوې لارې په سرمشیزه کې برخه اخلي چې د 30 هیوادونو مشران دې غونډې ته راغلي دي او په دې غونډه کې ګډون کوي، او دا دوه ورځنۍ سرمشیزه ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تقریبا 18 دقیقه وروسته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د ملي شورا د نوي دورې د پرانستلو په ارتباط بحث لرو، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو ل پیغامونو
محمد علی اسحال د کندهار د پرمنده ولسوالۍ خبرې کوم. پنځه کال کېږي چې موږ سره واده کېږي پرمنده ولسوالۍ کې، موږ سړک دی چې د خاکریز ولسوالۍ تېر شوی، د پرمنده ولسوالۍ کې تېر شوی دی. او خاکریز ولسوالۍ منطقه خو نام د خودینه جوړې ده، د پرمنده ولسوالۍ سیمې د خودینه جوړې. پنځه کال کېږي چې واده سره کېږي. سبا یې بل سبا سړک د کار د طرف نن پرې لوی ولایتي چورا لري، خو زه تېر کال خپل واده را سره در سړي لري دا واده وکړه. سړک نه یې هغه دوه څلور کال کېږي دغه شربونی کو حکومت کې واده سره السلام علیکم. دلوګر ولې د اذر المصالح سره تماس کیم. دلوګر ولې د اذر المصالح سره سلور مسکی چې ماشونه نه راغلي، د اسکار ټول نه مشو ته غوړي لارې باندې دي، پر سر تر پینا راځي نه ماشه لګي چې ما پیغام دی ولر پور چارواکو ته ورسی. او سلام،
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو، د فیسبوک له یوه اعتراف مو عصمت څاروان خبروي.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېل دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کاروونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپل کاروونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کاروونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
د فیسبوک پاڼه مو واوریدل. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو د یو شمېر رارسېدلی سمیسونو په ارتباط له افغان بیسیم شرکت له لارې یو شمېر سمیسونه رارسېدلي دي. د فتاڼۍ په راستولې سمیس کې لیکي د ملي شورا نوي غړي باید د غاصبینو ټوپک سالارانو او د هغو کسانو چې تعصب ته لمن وهي ملاتړ ونه کړي. عبدالواحد مدخخ لوګر علی کې طالبان او حکومت باید د روژې په مناسبت په میاشت کې سرتاسري اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجله مرسته وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي نوې ملي شورا د افغانستان ته د نوې ملي شورا پل دی د افغانستان لپاره بختور شي. عبیدالله سروري د لغمان د لشنګ ولسوالۍ څخه یوې پیښې ته اشاره کړې ده چې د په وینا یو طالب خپل درې همکاران وژلي دي. البته دا خبر چا نه دی تایید کړی. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه. د پخپلو خبرو کې ول افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کړي. شاغل غنی هم درس ول سشکال زموږ لپاره ځکه مهم کال دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کالیز لمانځو او له بلې خوا په افغانستان کې د روان جنگ څلوېښت کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. په سرپل ولایت کې د تالندې له کبله یوه ځوان نجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټکن شوي دي. روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکینګ کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرونې د روسیې په لری ختیځ د لری ختیځ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل.
لژمن سره سم خپل بحث ته ورزو. په خبرونو کې مو هم واوریدل او له کابل مو مخکې د خبرونې په پیل کې راپور هم درلود چې د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې مراسم په کابل کې روان دي او جمهور رئیس دا دوره پرانستلې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره دی. او د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په خبرونه کې برخه را سره اخیستې ده. خبرونه ته شرح لې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته رشید صاحب ته اوریدونکو.
مننه سنګزی صاحب. سنګزی صاحب ستاسو په باور له قانوني پلوه د ولسمې تقنینی دورې پرانستل څنګه ارزوي؟
اساسا د افغانستان په اساسي قانون کې استازیتوب د زمان قید لري. مخکنه د افغانستان پارلمان تیر ولسي جرګه درې کاله د افغانستان د اساسي قانون د اصولو و مخالفت که وجود داره، یعنی اگر قانونی مشروعیت اساسی قانون پیشبینی که ای اگر به نظر که نونی ولسوال خاقل جمهور رئیس هم در افغانستان در اساسی قانون ساتون که بتوگه تحصف سنه چه در پا دره و نور و کلو که هم افتتاح که اون هستم دوره زنستون زداری پا حقوقی لحاظ چه هم پا ولسی جرگی پر ارتباط داری و هم پا مشتان جرگی پا اول دات د زینو ولایاتو یا حوزوت خصوص دی کابل دی استازو پر اسلام مشکل نه حل سوی او دی دوی پر ایواز که چه پوانی وکیلان دا بل سوی دی نوی هستن مشروعیت نداری چه پا در غنده که گدون در لوده یا ای دی تحلیف مراسم تسل کری وی. بل مسئله دا چې د غزنی مسئله اما سپات دوی استناد کوي د انتخابات قانون د یو سل څلورم باندې په حکم چې که چېرې هلته انتخابات ونیسي نو پخواني وکیلان راځي یا داده چې نتایج نمیبینن چې پخواني وکیلان راځي. دغه ماده سره هم د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د مشرانو جرګې د ولایتي شورا کار تیر کال ختم شوی ده. باید د ولایتي شورا انتخابات ترسره شي وای هغوی له خپل منځ نه خپل استازي مشرانو جرګې ته اصل سره لیږلی وی. انتصابي وکیلان سناتوران دوره هم ختمه ده. څلور دېرش متاسفانه نه دي تکمیل او په تېره بیا د ولسوالۍ د شوراګان استازیتوب خو د ملي شورا له اول نه موږ نه درلوده. په دې اساس زه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ یو حرکت و د قوې د تکمیل لپاره یو ګام اخیستل شوی، اما په حقوقي لحاظ متاسفانه
بله. البته ځینې کسان داسې استدلال کوي چې په افغانستان کې یو ډول اضطراری وضعیت دی، یعنی که قانونا اضطراری وضعیت نه دی خو په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او حتی دا انتخابات چې له اساسي قانون سره سم باید سرتاسري وي په ټول افغانستان کې، هغه هم په دې تېرو 1900 کلونو کې تقریبا سرته 1800 کلونو کې راوروسته، البته مطلب دی سرتاسري نه دي ترسره شوي. څرنګه ستانګزی صاحب
ارزو کوم چې اول خو اضطراری حالت د اساسي قانون له مخې نه ده. اداره پاره چې د اساسي قانون په یو فصل کې د استرار حالت پیش بینی شوی.
بله.
یوازنی حالت چې اورید مارک؟
بله بله. ستاسو آواز اورم. از ما له استرار له قانوني اړخ د استرار کلمه مطلب نه و. زما مطلب دا و چې په افغانستان کې جګړه روانې دي، طالبان او نور ډلې ډلې ټپلې په افغانستان کې جګړه کوي، نو انتخابات هم دا تیره دوره چې د جمهوری ریاست انتخاباتو یا تاریخ مخکې دوره چې انتخاباتو تاریخ مخکې چې انتخاباتو او یا د ولسی جرګې انتخاباتو، دا انتخابات کله سرتاسري تر سره شوی دی؟ له قانون سره سم باید سرتاسري وي.
کاملا زه تر سره موافقم. زموږ په یو عادي حالت کې نه یو، اما په هر صورت هغه نسبیتونه هم که په نظر کې ونیسو یو تناسب رامنځته کړو د سیاسي او حقوقي حالت سره، دغه تناسب هم نه لیدل کېږي. متاسفانه تیر دی ولسی جرگه انتخابات د ټول حقوقي موازینو په خلاف ترسره شوي. تاسو چې باید راندې انتخابات ترسره شوي وای، سراسري انتخابات ترسره شوي وای، عادلانه انتخابات ترسره شوي وای، چې دی صحیح انتخاباتو انصاف متاسفانه نه ترسره شوي. نو بنابراین زه له تاسو سره موافق یم، اما دا د دې معنا نه لري چې باید قانون نقصي په دې رابطه کې جمهور رئیس د اساسي قانون د تطبیق مسله مطرح کوي. متاسفانه چې اساسي قانون په ډېرو مواردو کې پاسور د ملي شورا په ارتباط نقصه ویده.
بله. یوسف رشید د فیفا اجرایوي رئیس، تاسو څه فکر کوئ چې په کار و چې د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانستل شي؟
مننه. سلامونه تاسو ته محترم استاد سنیزی صاحب ته او د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. زه هم له استاد سره موافق یم چې له قانوني اړخ نه دلته جدي عیبونه موجود دي. د اساسي قانون درې اتمه ماده حکم کوي چې کله چې نوی پارلمان کار شروع کړي د پایلو د اعلان څخه وروسته باید خپل کار پیل کړي. په دویم قدم کې د ولسي جرګې څوکۍ هم هلته تعریف شوي دي، هغه حد اکثر 250 دي. دلته په عادلانه او عمومي استازیتوب باندې ټینګار شوی ده. دا کله مطرح کیږي؟ په وخت کې ستاسې حوزه اوس دلته هغه واحدونه دي چې دغه عمومي او عادلانه استازیتوب دلته تضمینوي. څلور درس حوزه دي، په دغه کوچانه حوزه او یوجه کې 15 درس حوزه کیږي ټاکنیز. نو له بده مرغه دلته اوس کوم شی چې واقعي سول هغه دغه چې کابل درې درس حوزه لري دا استازیتوب کې موجود نه ده. غزنی خپل مشکل لري، د بغلان، کندز، پکتیا ام داسې میدان ورداګو ایدو ولایتونو هغه ورسنی پایل لانسوی نه دي. تر کوم ځای چې موږ خبر یو، له بده مرغه دغه پرنی حالت حتی د ورسنی پایل په هغه مشروعیت او اعتبار باندې هم جدي تاثیر کړی ده. پرون ورځ د شکایتو کمیسیون ځینې ډېرې هغه جدي پریکړې په جلا او فوري ډول باندې ترسره کړې دي. د کندز تقریبا ابتدایي لسه بیرته تایید کړی ده او د بغلان هم دغسې، د کوچیانو په همدغه شکل باندې او د خپله یو څه کوي تقریبا د ټاکنو ماهیت
رشید صاحب. بله رشید صاحب، دا خو بیا بله موضوع ده، دا خو بیا بله موضوع ده، د بحث وړ ده چې د کندوز کوم لیست اعلان کړی دی او تایید کړی دی او د کوچیانو، خو د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو نهایي لیست اعلان شوی دی. لیکن که چېرته بیرته دې ته راشو، که چېرته بیرته دې ته راشو چې وضعیت سم نه دی په افغانستان کې او ملي شورا ته اړتیا شته، نو باید دا شورا اعلان شوی وای دغه اوس او کنه؟ رشید صاحب
وزاورم تا چې ګوره په 2016 کال کې د موږ تاسو ټاکنه له خپل تخنیکی او کیاخ نه وته له پایله موږ تاسو ویل بل په 2016 کال لپاره په دې خو موږ تاسو سره کوم حکومت لرو او سو وضعیت کې جریان لري د پارلمان سره عین وضعیت تکرار شو. یعنی موږ باید دې کې وای چې کمیسیون خپل کار په سم ډول باندې سره کړی وای، دغه فوریت ما یاد کړل دا چې هغه د ټاکنو ماهیت له منځه لاړه، اوس دوی په عجلي ډول باندې ابتدایي پایل ته اعتبار ورکړي او هغه څه چې وروسته پېښ شوي دي چې هغه بیا شمېرنه وه، تفتیش و، هغه ټول هدر شو. نو دا څه دلیل دا ده چې پارلمان افتتاح کېدو بې وخته او هغوی په فوري ډول باندې دا کار ترسره کړي، نو دا ستونزې راستار بیا د ټاکنو ماهیت باندې راغلې. نو دلته پارلمان صحیح ده، پیل دل یو ضرورت و، یو مصلحت دلته شته، باید د درېګونو قواوو حضور مکتسبون لرو، د دې قانون اساسي قانون حکم ده، د دې د دې نظام هغه غوښتنې دي، اما دغه شکل په تمه ته وګورم تاسو راځو عجله په دې کې راغله چې لوی جګی لپاره اقل دغه د پارلمان حضور تضمین کړي چې یو اعتبار هغه فیصلو ته ورسېږي، اما دې ته موږ نه چې دغه اعتبار د پارلمان خوندي کیږي.
بله رشید صاحب مننه. استاد سنګزی، اوس چې نوې دوره، تقنینی دوره پرانستل شوې ده، دغه دوره ستاسو په باور څرنګه څه پیشګویي کوي؟ له تېرې دورې سره به څه فرق ولري؟ مثبت اړخ او منفي دواړه یې مطلب مې دی.
عرض کوم چې د سیاست د پوهانو په نظر د یو نه پارلمان له موجودیت نه یو ناقص پارلمان هم ښه ده. زه دغه پارلمان هم د نصاب له نظره، هم د دواړو مجلسونو د مشروعیت له نظره نیمګړی ګڼم، اما دننه یې موجودیت ښه ده. د حقل رشید صاحب خبره د درګونو قواوو شکلي حضور ثابتولی شي. تفاوتونه ولې دا وي چې یو خو نوې څېرې پارلمان ته راغلي دي، هیله من یو چې دا نوې څېرې د تیرو پارلمانو هغه لویې ستونزې هم اشتباهات چې تکرار شي و هغه تکرار نه کړي. دوه مسله دا ده چې یو تعداد ځوانې څېرې راغلي دي، اما ستونزه دا دي چې متاسفانه هغه کلاسیک سیاست مداران چې د افغانستان په سیاست باندې قبضه کړی وه یا مافیایي ډلو، د هغوی استازي هم لیدل کېږي، مثلا د ځینو زامن او اولادونه راغلي دي. هر کسانو چې په تېرو اتلس کلو کې یا حتی په څلوېښتو کلو کې د افغانستان په سیاست کې اکثرا ناوړه خاطرې د افغانستان خلکو ته پېښې دي. دا بله ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې دغه وکیلان یو تعداد متاسفانه د مافیایي کړیو یا غیر قانوني تاجرانو استازي دي. دا کولی شي یو بله ستونزه وي چې زموږ پارلمان یو ډول کمپلادوري او سرمایداري پارلمان.
یعنی استاد سنګزه مخکنی وبښي، یعنی مخکنی پارلمان له دغه ستونزو خالي
دقیقا څه درلودی؟ اما دا ور لیدل کېږي چې هغه نه جدي نه، مثلا بله ستونزه دا ده چې د افغانستان خلک په تېرو انتخاباتو باندې ډېر اعتماد نه لري. د پارلمان انتخاباتو باندې دا په یقیني ډول خلکو اعتماد نسبت پارلمان ته کمی خطوبه دایی چه او نوی نسل راجی او هم دارنگ پا دیسی والد که راجی چه افغانستان واری دی سول خواتلار چی پارلمان پکی کولی سکه نقش بولاری، او هم دارنگ موک پا دیسی و پرایب که چه دی جمهوری ریاست انتخابات که دی پارلمان کولی سی دی حکومت با عمال باندی دی نظارت پنه تیجی که د حکومت د لاسپهانو مخه ونیسي که چېرې دا پارلمان دا ظرفیت پیدا کړي.
مننه سنګزی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د اورېدونکو ټلیفونونه اخلو، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993-2350 بل شمیره د 0923-2550. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ.
بله
بله، مهرباني.
محمد زخیم فریق دی کوڅه د صدرای ولسوالۍ څخه یم.
مهرباني، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
موضوع د ولسي جرګې ده کنه؟
بله، د ولسي جرګې د نوې دورې پرانیستلو موضوع ده او په خبرونه کې را سره میلمانه د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی او د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید دي. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته په مخه کو، تاسو په لاین کې اوسئ، مهرباني وکړئ. موضوع مو د افغانستان ولسي جرګې دی. بله، مهرباني وکړئ وبخښئ، ستاسو غږ قطع شو، اوس خبرې وکړئ.
ولسي جرګې چې د افغانستان دولت ورته معرفي کوي، اشرف غني صاحب ورته معرفي کوي، باید چې داسې ورته کار کوي چې مانا د افغانستان په ګټه تمام شي، نه د افغانستان په تاوان.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکي ته به مخه کو، مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې اوسئ. مهرباني.
د افغانستان نظام خو هغه وخت ړنګ شو کله چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني په راتلونکي په دا تېر اوسم چې دی مقرر شوی دی، دغه کله چې د وحدت ملي حکومت راغی نو هلته د افغانستان قانوني نظام ړنګ شو. نو د هغې ورځ نه په دې خوا هېڅ قانوني مرجع پاتې نه شو په افغانستان کې، او کوم مقررې چې شوي دي لکه د وزیرانو همداسې د سر پرستۍ لړۍ روانه ده، او بعضې د اوس تقنیني دوره چې روانه ده هم د اوس غونډه چې روانه دا ډېره د قانون د چوکاټ سره هېڅ معیار نه لري، ځکه چې دوی خپل حساب نه دی پوره کړی.
مننه. یو بل ټلیفون هم راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
علیکم.
سهیل مجاهد من فراه ولایت.
مهربانی وکړئ.
زه خپل نظر وړاندې کوم، د ملي شورا خو نه ده اول چې دا د ملت په غوښتنه نه ده راغلی. زما نظر دا چې دا څنګه کېدای شي، دا د څه شي دپاره د ملي شورا دونه مصارف چې په دې کې، دا د څه شي دپاره که یو داسې چا استازیتوب کوي، دا خو د ملت استازیتوب نه شي کولی. ولې چې زموږ ملت سره کم په اور کې سوځي، په اور کې کړیږي، موږ په سترګو وینو. زه یو تانیه جمعه چې زه دا خبره درته کوم، نفرا د ولایت سم دا څنګه ملي شورا ده چې دونه مصرف په دونه مصارف پر کېږي؟ دا د افغانانو په خوښه نه، بلکې دا د بل چا په خوښه راغلې ده ملي شورا، او دې ته دومره ضرورت نشته. افغانستان درې بدره دی، خلک ټوله ولاړه درې بدره سوه، شهیدان سوه. نو دې ته دونه په دې کم وخت کې او په دای زده حالاتو کې دونه مصرف او په دونه دغه
دا غیر مناسبه. مننه. ساسو نظر مهم واخیست. ور به شو استاد سنکزی، د طالب په شمول جنو کسانو اعتراضونه درلودل، سه او وای سه دې ته ضرورت نشته. بیا هم کسان مخکې یو څه وضاحت تاسو ورکړ، د اوریدونکو ته تاسو څه توضیح ورکوئ چې د ملي شورا ته ضرورت شته؟
تر هغه پورې چې د افغانستان موجوده اساسي قانون نافذ وي، د درګونو قواو شتون دولت جوړوي. که چېرې دا هر قوه نه وي، دولت یو خپل یو رکن لاسه ورکوي او دولت خپل مشروعیت لاسه ورکوي. په اصولو کې خبره هم داده، اما دا چې دغه خلک واقعا د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي که نه کوي، دا بیل بحث ده. که تېرو انتخاباتو ته او د انتخاباتو د ناسراسري کېدو او همداشان د لوړو مقاماتو او د ملي وحدت د حکومت موجودیت نامشروع وګڼو، بیا نو دا خلک اکو جانبه دي. اما هغه داده چې واقعا دغه شیو پارلمان د دوی استازیتوب نشي کولی.
بله، یوسف رشید، تاسو څه نظر لرئ د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط؟
بل شکه چې خلک په دغه سو ټاکنو کې دغه ټاکنو له اعتبار څخه دوی متضرر شوي دي، یعنی موږ هغه ډول ټاکنې چې باید ترسره کړی وای چې عمومي وای، په عین حال کې د خلکو رایې ته درناوی شوی وای. په درېیم قدم کې کوم څوک چې راتل پارلمان ته یا ولایتي شوراګان ته یا ولسمشۍ دفتر ته، نو دوی د خلکو د غوښتنو په اساس باندې یعنی د ښه والي لپاره کار کوي. خو له بده مرغه د موږ تاسو ټاکنې هم خپل هغه عیبونه او ستونزې لري، ښه استازولي په ځینو حالاتو کې تر پوښتنې لاندې راځي. فساد په تېرو ټاکنو کې له بده مرغه چې موجود و، او د موږ لوی اعتراض هم په دغه مسلې باندې و. اما دلته لږ څه استاز ویلې، اوس اساسي قانون دی په دې کې ملي حاکمیت خلکو ته تعریف شوی ده چې د دوی لخوا نه په مستقیم ډول باندې یا د دوی د اساس لخوا نه په غیر مستقیم ډول باندې تمثیل کیږي. که چېرته اوس دا حالت ترې نفیه کړو، خامخا چې دلته یو دیکتاتوري رامنځته کیږي، وخت چې حداقل هغه یو غږ اوچت نه شي او د حکومت نه پوښتنه ونه کړي، د خلکو ستونزې مطرح نه کړي، نو دلته باید نظام یو بل هغه شکل یا رنګ ځانته پیدا کوي. و هماغسې چې استاز ویلی، موږ په ښه اساس ولي کې ستونزې وینو، ټاکنې موږ عمومي نه وې، په عین حال کې فساد پکې موجود و، د موږ ټاکنې ادارې ځوابګوی نه وې، د خلکو هغه رایې ته په ډېرو حالاتو کې درناوی نه دی سوی. خو هیله مند یو چې کرا کرا دغه تمثیل وشي، خپل خلک کوم ځینې ستونزې موجودې دي. صحیح ده چې دلته به ادارې ښې نه وې، صحیح مدیریت به نه وي کړی، اما خلکو په خپل انتخاب کې ډېر د خط بعض حالاتو کې نه کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې د دې باعث ګرځي چې ځینې کاندیدان د خپل هغه اقتصادي هغه ظرفیت څخه ګټه واخلي، د خلکو په رایه باندې نفوذ وکړي او هغه آزادوالی تر پوښتنې لاندې راولي، یا په ځینو حالاتو کې خلک بې تفاوته اوسېږي، مثلا خپل انتخاب کې دقت نه کوي چې چاته رای ورکړي، یا ځینې قومي او سمتي او ژبنیز موضوعات مطرح کیږي چې په دغه اساس باندې تقریبا هغه ښه اساس ولي له بیلابیل اړخونو نه تر پوښتنې لاندې راځي. هماغه ده چې پارلمان خپل هغه کاري ماموریت کې د خلکو لپاره ډېر مفید نه شي تمامېدلی، اما ضرورت ده چې پارلمان باید موجود وي، خلک به هم له خپل تېرو ستونزو هغه بدو تجربو څخه باید بند واخلي، او ادارې باید موږ تاسو ټول په کلکه ډول باندې کار وکړي تر څو ځوابګوی شي، او د موږ ټاکنې له دغه ماموریت څخه ووځي په یو پروسې باندې واوري.
رشتي چن مننه، لیکن لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه او مخکې استاد استانګزي توضیح کړه، فکر نه کوي چې دا یو آیډیال حالت دی چې په افغانستان کې باید جنگ نه وي، په افغانستان کې باید تعلیم یافته طبقه زیاته وي، د افغانستان اقتصاد بهتره شوی وي، د غلا او د اداري فساد مخه نیول شوی وي، لیکن که چېرته وګورو چې په افغانستان کې 40 کلن جنگ لا هم روان دی، آیا ممکنه ده چې دغه یو آیډیال انتخابات په افغانستان کې تر سره شي؟ رشتي څه
دوه خبرې دي چې کله کله مطرح کیږي. یو وایي چې موږ همیشه له بهرنیانو څخه متاثر یو، دلته جنگ مثلا پردو جنگ ده، دلته موږ اصلا کوم استاد مسئولیت نه کوو. زه غواړم چې خپل هیوادوال دا وایم چې دغه موږ څوک یو، آیا موږ دغه وطن دغه هیواد په اړه مسئولیت لرو که نه لرو، آیا درد لرو که نه لرو. 40 کاله په یو بل کې جګړه روانه وي، نو دا څه ښیي؟ صحیح ده چې موږ د هیواد نه بهر خپل دښمنان به لرو، دغه د افغانستان لپاره بد نیت لري، اما موږ دلته یو مسئولیت لرو په ځوان دي چې دغه وطن د مور په توګه باندې اولاد یو، حق را باندې لري خدمت ورته وکړو، د فساد مخه ونیسو. د یو طرف د معاملې موږ خپل یو، دا د موږ یو ستونزه باید اصلاح کړو. دوم، په ټاکنو کې خامخا د موږ ادارې کې فساد موجود وي، د موږ فر مثال په سیستمونو کې به عیب موجود وي، اما خلک هم دلته خپل مسئولیت باید وپېژني. هلته ته رای ورکوي، خلک ولې خپل رای پسنه نه کوي؟ نو دغه حالات باید موږ کرا کرا تغییر وکړو. اما یو شی چې په یاد ولرو، ګورئ، د موږ ټاکنو په 2017 کال کې نسبت نورو ټاکنو ته هغه چوره تجربه ډېرې کوي.
بله،
ولې د موږ ټاکنو له 2017 نه تر اوسه پورې خرابېږي؟ د ښوالې خواته نه ځي.
رشید صاحب په 2004 کال کې دوه ټکي وو. فرضاً یو خدای د چ په افغانستان کې په نسبی شکل باندې امنیت ډیر زیات بهتره وو، دا یو. او دویمه خبره دا ده چې خارجانو په انتخاباتو کمیسیون کې غوی هر څه اداره کول، هر څه راهنمایانی غوی کولې، اوس خدای شان نشته.
دوه شی، که موږ تاسو د 2003 کال امنیت یو خوب فاکتور بولو، نو کابل کې خو په دغه 2013 کال ټاکنه کې امنیت موجود وو، په لسې حدیدې کې امنیت موجود وو، په دوه مناحیه کې په درېمه مناحیه کې امنیت موجود وو. ولې د موږ ټاکنې هلته بدنام شولې؟ ولې هلته
البته نه په کمیسیون کې خارجانو، په کمیسیون کې خارجانو هغه مسله ته ځواب لري.
خارجان تر اوسه پورې هم موجود دي، هلته به مدیریتي اړخ کې غوی واک درلود، اوس هم د مشورې او د تخنیکي ملاتړ برخه کې خارجان ډېر دي. کمیسیونو کې له بده مرغه دغه ده چې موږ په بېلابېلو اړخونو کې مسئولیت لرو، اما خپل مسئولیت نه، د خپل سرایت نه، د مسئولیت په اساس باندې کار نه اخلو. اوس د موږ تاسو څوک چې تصمیم نیسي پریکړه کوي. مثال دا در کومه چې ولې د کندوز د بغلان د میدان وردګو د کوچان د حوزې رایې په پتري لس باندې تاکید کېږي شکایت کوي مسول خو نه هغه تصدیق کېږي خو دا پرې چې موږ خپل مسؤلیت ته ټیکټو هر موضوع ته په ډېر سطحي ډول فکر کوو او دغه وقف ته اصلا سنجش نه کوو چې څه پیښېږي بیا.
بله استاد سانکزی، تیر پارلمان د ولسي جرګې تیرې دورې حداقل په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې دا ولسي جرګه ونه توانېدله چې وزیرانو ته رایې ورکړي، د اعتماد رایې ورکړي. څه فکر کوئ چې دغه نوی پارلمان به دغه امتیاز ترلاسه کړي چې لږ تر لږه له دې سرپرست وزیرانو خلاص شو؟
زه فکر کوم چې سرپرست وزیران چانس لري. هغه په دې معنی چې دغه پارلمان که حکومت په اولو کې د خلکو معرفي کړي، دوی هغه د پخوانیو ځینو ټیکهدارانو خصوصیتونه لا نه لري. او یو ډول یو قسمت دې هم د حکومت د فشارو په نتیجه کې لاسازي راغلي دي، نو دا مسله به زر دوی رایه ورکړي. اما دا پارلمان دغه نه مهم ډېر او نه کارونه مخته پاتې دي. د څو کالو تقنینی فرامین، تقنینی اسناد، ځینې قوانین د تېر پارلمان چې د ځینې سلیقو له مخې هلته توقف شوي دي، دا هغه ستونزې دي چې اوسنی پارلمان به دا سادهګۍ حل نه کړي. حتی زه ویلی شم که چېرې دا پارلمان 5 کاله دوام وکړي، یعنې کوم تغییر رانیسي، دوی د 5 کالو د کار مواد لري. او تېر پارلمان خپل لوی کار چې هغه د حکومت په اعمالو د نظارت مسله وه، هغه یې نه ده ترسره کړي. حکومت ډېرې ستونزې لري چې تر نظارت باندې باید د پارلمان راشي. نو زه فکر کوم دا پارلمان وزیرانو ته شاید دا ښه خبرې چې یو نوی پارلمان او یو ناشنا پارلمان سره چې د ډېر ساعتو سره به بلد نه وي مواجه کېږي، امکان لري یو چانس ولري. اما نور کارونه یې د یو په تجربې پارلمان په وړاندې به لویه ستونزه وي، ولې لیدل کېږي چې اکثریت د پارلمان غړي نوي کسان دي.
بله استاد سانکزی، ستاسو دا خبره چې د نوي پارلمان غړي به له ډېر فساد سره لا بلد نه وي، دا یو مثبت ټکی نه دی؟
کاملا مثبت ټکی ده. اما زه لمنیم چې د مافیایی ډلو چې هم پارلمان کې دي، هم په سیاست کې دي، هم په حکومت کې دي، د دوی نه ځان دوی مسؤول وساتي، کله دوی به هم ډېر زر د خپلو تېرو ملګرو په شان خدای نه خواسته په دغه ستونزو کې ور اخته شي.
استاد نصرالله سنګزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. وروستۍ څرګندونې به د ښاغلي رشید هم واخلو. ښاغلي رشید، څرنګه چې استاد سنګزی وویل چې د نوي پارلمان غړي به په ډېر فساد کې لا ککړ نه وي، تاسو هم دې ته د مثبت ټکي په سترګه ګورئ؟
بله، شکه چې په فایل کې خو دغه مثبت ټکی ده. اما هیلمند یو چې دوی په راتلونکو هغه مافیایي سیاستونو کې ښکېل نه شي. په افغانستان کې ستونزه دا ده چې دلته اکثره مسایل د معاملو په اساس باندې مخته ځي. که وزیر ځي هلته رای اخلي، خو خامخا یو څوک مراجعه کوي وکیل صاحبانو ته. که چېرته نور هغه جدي مسایل وي، د افغانستان د ستراتیژیک اړیکو مسله پکېږي، دلته سفارتخانې موجودې دي، دلته نور هغه پانګونې شوې دي، استخباراتي کړۍ دي چې دغه وکیلان په خامخا دي تر فوکس او تمرکز لاندې وي. نو که چېرته دوی واقعا د رښتینې افغانانو په توګه باندې خپل هیواد ته قانون ته ژمن پاتې شي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ښه نوی فصل وي. او که چېرته دوی هم تسلیم شي له تېرو انتخاباتو او تېرو وکیلانو، به دوی هم بهتر وي، ځکه چې حداقل هغوی تر یو حده پورې مړه شوي وو، که غصب وو، که نور مسله کې هغوی تر یو حده پورې سږې مړې وې. اما کېدای شي په دې کې ډېر وږي وي چې دغه مسایل ته لا تګي وي. او بل دا چې ځینې وکیل صاحبانو په انتخاباتو کې ډېر پیسې مصرف کړي دي. دغه د پیسو مصرف خپله پوښتنه په ټولنه کې رامنځته کوي چې ولې دغه یو څوکۍ لپاره دوی دون مصرف کړی ده، 1,500,000 له غنې اضافه، دا خامخا پوښتنه رامنځته کوي.
بله، یوسف رشید د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله سنګزی، له تاسو دواړو څخه ډېره مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستله او د شورا ته وینا وکړه. په دې شورا په ارتباط مو مخکې د کتونکو نظر واخیست چې دوی ځینې انتقادونه په دې باندې لرل.
یاد چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا تاچے تیرے گنا پدے خب کن مکوی اختائر اپ خردا دنیا دے بات پشانے تاسے تیرے گنا نادان عالم تا گورا چا